په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې به چې په کې افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره برخه اخلي، پر پاکستان نور هم فشار راوړل شي څو په خپل خوره د ترکري پر ضد اقدامات وکړي. د موده د خبرونه د سر موضوع ده د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو سرګندونو په اړه چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو په باره کړي. په افغانستان کې اکثر ملل هم در سره شریک وو، خو په سر کې خبرونه واوري. فرشته جلال سید راوړي.
اوردونکو په موږ لري د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د غړو هیوادونو له مشرانو سره ګوري او د پاکستان د صدر اعظم سره پر سیمه ایزو حالاتو خبرې کوي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت هلته پوځي او هوایي عملیات ونه کړي د داعش وسلوال به دا ولسوالۍ ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وویل چې هیواد یې په مرکزي اروپا کې د امنیت او ثبات دفاع ته متعهد دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. دا پروژه به چې په تاجکستان او افغانستان کې تیریږي، د قرغزستان 300 میگا واټ برق افغانستان او زر میگا واټ برق به پاکستان ته ورسوي. ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي چې هدف یې پر سیمه ایز امنیت او د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازاد
در این نشست جمهور با تاجکستان و پاکستان
دی وایي جمهور رئیس غنی به په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې پر امنیت د کابل پر پروسه او د پاکستان پر همکاري وغږیږي، او د پاکستان له حکومت سره صدر اعظم سره به پر دې هم خبرې وکړي چې د افغانستان له حکومت سره طالبان د سولې مذاکراتو د کښېنستو لپاره مجبور کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی د یوې ورځې لپاره تاجکستان ته تللی. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکو ویلي که حکومت هلته پوځي پراخ عملیات ونه کړي د داعش وسلوال به دا ولسوالۍ ونیسي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست باز محمد داور نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره اونۍ د حکومتي ځواکونو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د درزاب ولسوالۍ پر مرکز څلور ورځې جنګ وسو، خو د هغه په وینا اوس وضعیت کرار دی او که چیرې حکومتي ځواکونه هر اړخیز عملیات ونه کړي دا ولسوالۍ به سقوط وکړي.
دقیق باید یک عملیات گسترده و قوی و همه جانبه در ولسوالی
دلته باید پراخ او هررخیز پوځي عملیات وشي، او که دا عملیات ژر تر ژره ونسي د ولسوالۍ د سقوط د جګړې او د انساني ناورین د پیښېدو امکان دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته ویلي چې تېره اونۍ په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لښکرلږ لس مشران د امریکا په مشرۍ د ایتلافي قواوو په هوایي حمله کې ووژل سو. د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پر شیرګر بازار د هوان ګولۍ لګیدلې چې ولستنه پکې زخمیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول زخمیان روغتون ته لېږدول سوي او د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ننګرهار چارواکي وایي د هوان د مرمۍ وسلوالو طالبانو د شیرګر بازار ته وروبښتي ده، خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. وسمڅو نړیوال او سیمایز خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وویل چې هیواد یې په مرکزی اروپا کې د امنیت او سولې دفاع ته متحد دی. ډونالد ترامپ وویل متحد ایالات له پولنډ سره ګډ کار کوي چې د روسیې د بې ثباتوونکو فعالیتونو ځواب ورکړي. ترامپ بیګا پولنډ ته ورسید. هغه نن د پولنډ د ولسمشر سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې له پولنډ او ناټو سره د امریکا پیاوړی اتحاد د بحران د کمیدو لپاره مهم دی، چې اروپا بیا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل نه سي او د نړۍ امنیت ټینګ وساتل سي.
America is committed to maintaining peace and security in central and eastern.
دویل چې امریکا متحده ده چې په ختیځ او مرکزی اروپا کې د سولې لټنګښت سره مرسته وکړي. هغه وویل چې امریکا تیار ده چې له پولنډ او نورو اروپایي هیوادونو سره کومک وکړي چې د انرژي د ترلاسه کولو لپاره متعددې سرچینې ولري، څو د انرژي پر یو منبع باندې متکی پاتې نشي. د په همدې خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا ورستي راکټي ازموینې وویل چې د شمالي کوریا راکټي ازموینې تبه ډیر سخت ځواب په نظر کې لري. ترامپ په وارسا کې د خبرو پر مهال پر ټولو ولسونو غږ وکړ چې د شمالي کوریا داسی ډیرو بدو اعمالو ته ځواب ورکړی. د شمالي کوریا حکومت د سه شنبې په ورځ داسې میزایل وازمویل چې له یوې لویې وچې تر بلې لویې وچې رسیږي او هدف یې شتلی سي. ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته د امریکا د ځواب د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې شمالي کوریا یو خطر دی او امریکا به د ټرمپ په وینا ډیر کلک ځواب ورکړي. هغه د شمالي کوریا د مشرتابه کارونه د شرم وړ وبلله، وی ویل چې د شمالي کوریا مشران ډیر خطرناک کارونه کوي او ټول یې باید پر ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون وویل چې امریکا به د اړتیا په صورت کې د شمالي کوریا پر ضد له خپلې زشتې زیاتې قوې څخه کار واخلي. او په کوټه کې نن ناڅرګندو وسوالو کسانو د بلوچستان د ملي ګوند یو مشر ملک نوید دیوار ووژل. د کوټې پولیسو هلته د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پیشه دار باب کرم خان پر سرک وسوه چې په دغه وسواله حمله کې یو بل سړی هم وژل شوی دی. د بلوچستان والی نواب ثناءالله زهري پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د نننۍ پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملانې ونیسي. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولې او وګورئ. بلاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې به پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن په دوشنبه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره یو شمیر افغان حقوقي او مدني فعالان په حکومت غږ کوي چې د افغانستان د اوبو د بندونو په تړاو دي د ایران د ولسمشر حسن روحاني په وروستیو څرګندونو چوپ نه پاتې کیږي. خغلی روحانی په دې وروستیو کې ویلي دي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د بندونو د جوړېدو په اړه به تفاوت پاتې نشي. دا موضوع هم څېړو او په دې برخه کې مو له تازه عکس العملونو خبرو. دا چې افغانستان څومره کولی شي خپلې اوبه مهار کړي او له ګاونډیو سره په داسې لارو چارو بحث وکړي چې هم افغانستان له خپلو اوبو کار واخلي او هم له ګاونډیو سره په جنجالونو کې کینوزي، دا موضوع مو د طبیعي زیرمو له یو کارپو قدرت الله سواک سره څېړلې ده. مرکه ورسره لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمه ییزې امنیتي ستونزې به د ټاپې پروژې د پلي کېدو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. د دې پروژې په اړه په کابل کې د یوې غونډې حال درکو که وختو د افغانستان پاړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. ستاسو پیغامونه هم خبرو. سپورتي خبرونه وو بخې ستاسو پیغامونه هم خبرو. سپورتي خبرونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلم له یاده مباسي. دا آزادۍ راډیو ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې به پر پاکستان نور هم فشار راوړل شي. د ولسمشر د ویان رسیال نجیب الله آزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د امنیت د ټینګښت په برخه کې د سیمې په همکاریو ټینګار وشي. یوسف خان زدران له کابل په دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې د امنیت په اړه پراخې خبرې کیږي. د ولسمشر د ویان مرسیال نجیب آزاد د پنځمې پرځ ازادي راډیو ته وویل په دغې ناسته کې د سیمه ایزو همکاریو د امنیت د ټینګښت او د تروریزم سره د مبارزې په اړه به مفصل بحث وشي. دی وایي په دې ناسته کې ولسمشر د تاجکستان او پاکستان سره د امنیت د ټینګښت په برخو کې په همکاریو غږیږي. د کابل د پروسې او د خبرو میز ته د طالبانو پر مجبورولو خبرې کیږي تر څو له افغان حکومت سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې په ورځ د کاسازر پروژې د مشرانو په دویمه ناسته کې او یوې درې اړخیزې غونډه کې د ګډون په هدف د تاجکستان مرکز دوشنبه ته ولاړ. د تاجکستان رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې لیکلي اسلام آباد هیله مند چې د تاجکستان منځګړیتوب د اسلام آباد او کابل اړیکې ښې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی د همدې اونۍ په پیل کې وویل چې حکومت یې له پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې پاکستان سره سوله کوي. د ملي وحدت حکومت په پیل کې له پاکستان سره د ښو اړیکو هڅې وشوې، خو د افغانستان په وړاندې د پاکستان دوګونی چلند او لوبې د دې لامل شوې چې د یادو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې سړې او تر ډېره جدي شي. خو اوس آیا دا تمه کېدای شي چې د سیمې د ځینو هیوادونو هڅې په تېره بیا په تاجکستان کې درې اړخیزه غونډه د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې کړي؟ د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکاني د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل پاکستان یوازې د نړیوالو فشارونو د کمېدو هڅې کوي.
شکل از اشکال نو میخواین که ذهنیت
دی وی دی غواړي په یو نه یو ډول نړیوال ذهنیتونو ته بدلون ورکړي، فشارونه کم کړي او یو لوبه ترسره کړي ترڅو لاغې لارې خپل اهداف تعقیب کړي. په دې معنی چې پاکستانیان صادقانه څه نه کوي، هغوی که په خپل هیواد کې پر طالبانو سرچینې وتړي، طالبان خبرو ته غاړه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د سنا مجلس مخکښو غړو ویلي چې په پاکستان کې د قانوني شبکې پټ مرکزونه نور د منلو نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د امریکایي سناتورانو سره د هغو هیواد صدر اعظم نواز شریف په وروستۍ لیدنه کې ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هیڅ ډول مرستې نه سپموي.
دوستانو، همدا اوس د کاسا زر غونډه په دوشنبه کې روانه ده. ولسمشر اشرف غنی دې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې افغانستان خپل ټوله هڅه کوي وکړه چې د کاسا پروژه له یوې مفکورې نه په یوې عملي پروژې بدل کړي. د ولسمشر د ماڼۍ یا ارګ په ټویټر پاڼه باندې همدا اوس په تازه خبرو شوو پیغامونو کې ویل شوي دي چې البته د ولسمشر اشرف غنی له خولې نه چې د افغانستان دولت نیت لري چې دا پروژه یعنی د کاسا زر پروژه باید عملی شي او په دې برخه کې باید هیڅ ډول شک و شبه ونه اوسي. دی وایي چې موږ دغلته د سیمې هیوادونه په دې اړه یو مشترک لیدلوری لرو او باید په مشترکه کار وکړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی. په دې وروستیو کې د ایران ولسمشر په افغانستان کې د یو شمیر بندونو، البته د اوبو د بندونو پر جوړېدو په یو ډول اعتراض کړی او ویلي دي چې بې تفاوته به پاتې نه شي. یو شمیر افغان حقوقي او مدني فعالان په حکومت کې کوي چې افغانستان د اوبو د بندونو په تړاو دي د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. دوی د ښاغلي روحاني وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼي. اجمل تورمان پر دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونو په افغانستان کې بیلابیل غبرګونونه راپارولي او یو شمېر حقوقي او مدني فعالان په دې نظر دي چې افغان حکومت باید په دې اړه د خپل اعتراض غږ پورته کړي. د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر د پنجشنبې په ورځ په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي روحاني یادې وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د هغه هیواد ښکاره لاسوهنه وګڼله.
زمونږ دولت باید جدی برخورد وکړي، اعتراض وکړي او چپ پاتې نه شي. ولې که چپ پاتې کېږي نو دوی بیا ادامه ورکوي همدا رقم تېریو ته. او زه فکر کوم چې دا صریحه مداخله ده د افغانستان په داخلي امورو کې، او دته باید نه دولت او نه مدني ټولنه او نه د افغانستان خلک اجازه ورکړي.
په ورته وخت کې مدني فعال نعیم افضلی هم ورته نظر لري.
امیدوار است دولت افغانستان
دی وایي زما په نظر دا مهم دی او هیله ده چې افغان حکومت له هرې ممکنې لارې چې وکولی شي دا موضوع مطرح او د افغانستان له ګټو دفاع وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ په تهران کې په یوه ناسته کې ویلي چې د کمال خان کجکی او سلما بندونو د جوړېدو په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی. د افغانستان ولسي جرګې د ښاغلي روحاني دغه څرګندونې حساسیت پارونکي بللي او په کابل کې د ځوانانو یو شمېر مدني ټولنو هم د پنجشنبې په دې اړه په بیلابیلو غونډو کې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د نوموړي وروستۍ خبرې غندلې دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغانستان د خپل اوبو قانوني مدیریت کوي او کچیر ایراني چارواکو بیا ځلی په دې اړه څرګندونې وکړي غبرګون پوښي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال نجیب آزاد
کچیر د نورو مرجو ته د اړه باندې څه وویل او یا موږ تنور ول چې د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه کوي نو افغان حکومت به هیڅکله غلی پاتې نه شي.
د یادونه ده چې د تیر کوچنی اختر په لومړۍ شپه ناپیژند وسلوالو د سلما بند لس ساتونکي ووشل خو چای مسؤلیت په غاړه وانه خیست. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر یو شمېر کارونکو هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د یادې موضوع تر څنګ یې د اوبو د دغو بندونو په امنیت ټینګار کړی کوم چې د ایران ولسمشر اندېښمن کړی دی.
بلخوا د طبیعي زیرمو یو شمېر پوهان وایي که څه هم افغان حکومت په اوس کې د خپلو اوبو د مهارېدو توان نه لري خو له ګاونډیو هېوادونو سره په تفاهم باید خپلې اوبه مهار کړي. د دې کارپوهانو له ډلې قدرتالله ځواک ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د اوبو د مهارولو په برخه کې د ایران اندېښنې هم په پام کې ونیسي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له ښاغلي ځواک سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ځینې کړې چې افغانستان اوس د دې توان لري چې له تخنیکی پلوه خپل اوبه مهار کړي؟
که چیرې موږ غواړو چې په دغو مقدار اوبو باندې تغییرات راولو، د هر مبنا او هر دلیل چې لري دغه بیرته یوې معاهدې ته ضرورت لري. که چیرې په ایران باندې اوبه کموو او یا همدارنګه ایران باندې اوبه ور زیاتوو، ځکه چې په ایران باندې د اوبو ور زیاتول ځینې تخریبونه هم اوبه لري چې هغه ایران احتمالا مثلا دغه په وړاندې احتجاج یا په نړیواله کچه باندې ستونزه جوړوي. کومله توان څخه هدف دا وي چې آیا د افغانستان دولت دا توان لري په نظامي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، سیاسي لحاظ باندې؟ نو پرته له کومه شکه چې افغانستان سیمه کې یو له متضررو هیوادونو نه ده، او په اقتصادي لحاظ باندې مخصوصا په نظامي او سیاسي لحاظ باندې موږ لا تر اوسه پورې د دې وړتیا نه لرو چې د ایران غوندې یو پرمختللي او پیاوړي هیواد په وړاندې د خپلو اوبو د مهارولو او د مدیریت لپاره داسې اقدامات وکړو چې هغه د ایران غوندې هیواد په تاوان.
بله زواک صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم په جریان کې هستئ چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني له څرګندونو وروسته افغان حکومت وایي چې دوی به خپلې اوبه مهار کړي. اساسي پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې تاسو ویل چې له نظامي اړخه او په سیاسي برخه کې هم یعنی دا به ستونزمنه وي چې افغانستان دې وکړي چې خپلې اوبه مهار کړي. اوس د روحاني له څرګندونو وروسته افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په څه شکل باندې باید خپل اعتراض پورته کړي او په کوم ترتیب مخته لاړ شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تړون چې د ایران او د افغانستان ترمنځ سوی ده، که چیرې د دغو تړون په موادو کې تغییر راځي نو دا باید افغانستان په نړیواله کچه باندې په حقوقي لحاظ باندې داسې یو دلایل ولري چې اوسې کولی. مثلا موږ چې کله د اوله خبره دا ده چې موږ کله د اوبو د مهار خبره کوو، دا په دې معنی ده چې موږ په ایران باندې بیخي اوبه وچوو. زه په دې باور یم چې اشرف غني زموږ ولسمشر به د هلمند اوبو په اړه داسې اقدامات ونه کړي چې د لسم لپاره دې ایران هیواد سره سیاسي او نظامی او حتی په اقتصادي کړکیچ باندې ځان اخته.
زوکسب بخښ ساس خبرې قطع کوم. تاسو ویل چې افغان حکومت یا مشخصا ولسمشر غنی یعنی پوس کې دا نه غواړي چې د ایران غوندې یو هیواد سره دی د اوبو د مهار پر اړه باندې یعنی یو جنجال ته دا مسله ولاړ شي، خو اصلي پښتنه دا ده چې حکومت یا افغانان که غواړي خپل اوبو مهار کړي نو ګاونډي هیوادونه چې مشخصا د تیر ورځ د حسن روحاني څرګندونو ته اشاره وشي چې هغه وایي چې دا ډول اقدامات مونږ ته د منلو نه دي او مونږ به په دې رابطه باندې یعنی خپل اندېښنې لرو. واست
واضح او مشخصه موضوع ده چې مثلا یو ډېره مشهوره سیاسي مقوله ده چې راتلونکي کې به ستونزې د هیوادونو ترمنځ او جنګونه او جګړې به د اوبو پر سر وي. که پخوا مثلا په نورو طبیعي زیرمو او نورو مسایلو باندې کېدل، له دې وروسته به د اوبو پر سر وي. ایران یو له هغو هیوادونو ده چې په نږدې تېرو کلونو کې چاپېریال په برخه کې له ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ ده. ډېرې برخې د ایران د وچکالي له وجې مځکې خپل کیفیت له لاسه ورکړی. ډېرې مځکې دا رقم دي په ایران کې چې اوس د کار وړ نه دي، یعنې شاړې پرتې دي د اوبو د کمښت له وجې. همدارنګه ایران که چیرې هغه اندېښنې لري او ولسمشر یې څرګندونې کړي دي، دا ډېره معقوله خبره ده د ایرانیانو که د ایراني په حیث دې موضوع ته وکتل.
دوستانو راتلونکو کې البته په دې یو سات په پاتې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه سفره مخبره و چې وارسا ته کړی دا چې په وارسا کې نوموړي کومې څرګندونې کړي او کومو چارواکو سره لیده کاته کړي، پر دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمه ییزې امنیتي ستونزې به د ټاپي پروژې د پلي کېدو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. سپورتي خبرونه هم لرو. همدارنګه تاجکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه، اولته د پاکستانی او د تاجکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ستاسو غږونه خبرو. کور کلی پروګرام لرو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او د یونیسف ته اداري مشترک پروګرام درته وړاندې کوو. خو تر دې هر څه مخکې به واخلو د افغانستان په اړه یو ریپورت. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمه ییزې امنیتي ستونزې به د ټاپي پروژې د پلي کېدو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. د دې وزارت د همکاریو د برخې مرستیال عادل راز نن په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د ټاپي ونډې تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس ته وویل ټاپي د سولې د ټینګښت لپاره مهمه پروشه ده. رحمت الله افغان پاړه ریپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاپي پروژه د افغانستان لپاره ځکه لومړیتوب لري چې د سیمې هیوادونه سره نښلوي او په دغه هیواد کې به د بیکارۍ ستونزه هم تر ډیره راکمه کړي. د دغه وزارت د همکاریو د برخې مرستیالي عادل راز چې د پنجشنبې په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د ټاپي ونډې په کانفرانس کې خبرې کولې وویل سیمه سولې ته اړتیا لري او ټاپي پروژه کولی سي له سولې سره مرسته وکړي. اغلی راز دغه شان وویل سیمه ایز امنیتی ستونزې به د دغې پروژې پر وړاندې هیڅ خنډ ونه ګرځي. هغه وایي د ټاپي پروژه د سولې د ټینګښت په برخه کې مهمه پروژه ده او موږ په سیمه کې تر بل هر څه سولې ته ډیر اړتیا لرو او دا مهمه ده چې موږ باید په دې مسله توافق ولرو چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د دغې پروژې د پلي کېدو پر وړاندې خنډ نسي کېدای. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژه د 2015 میلادي کال د ډسمبر میاشتې په 14 نیټه د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې رسمن پرانستل سوه. دغه نلیکه چې 1314 کیلومتره اوږدوالی لري 515 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د دغه پروژې په عملي کېدو سره به هر کال 3.5 میلیونه کیوبیک متر مکعب ګاز له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږل سي. د افغان ولسمشر ارشد سلاکار اجمل احمدی وای د ټاپي د پروژې لپاره 12 هوکړې لیکونه باید لاسلیک سي چې تر اوسه یې لاسلیک سوي او دوه به یې په همدې کال کې لاسلیک سي. په ټاپي پروژه کې ترکمنستان د رهبرۍ په توګه 15% ونډه لري او پاتې 15% بیا په مساوي ډول د افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشل سوې ده. د ټاپي پروژې د ترکمنستان د څانګې د اجرایي بورډ رئیس محمد میرات امانوف چې په کابل کې یاد جوړ شوي کانفرنس ته خبرې کولې وویل د دغې پروژې چارې به د اکتوبر او نومبر په میاشت کې چټکې سي چې په بریالیتوب کې د افغانستان ونډه خورا مهمه ده.
د دغه پروژې ډېرې چارې به د روان میلادي کال د اکتوبر یا نومبر میاشتې څخه وروسته ګړندۍ شي او باید ووایم چې په پلي کېدلو او بریا کې د افغانستان رول او ملاتړ مهم دی.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نیهان وای افغانستان چمتو دی چې د ټاپي پروژې د پلي کېدو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وای چې په دغه پروژه کې افغانستان ترانزیټي رول لري او دا رول کولای شي تر یوه بریده د افغانستان د ستونزو هواري سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون استاد فردین هاشمی وای کله چې په سیمه کې هیوادونه ګډې اقتصادي ګټې او اړیکې ولري نو په ګډه سره امنیت ته هم پام کوي چې دا کار د افغانستان په ګټه ده.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماقام تروو بجو پوري تاسو په منځني سبا دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی نه وازدا چی زموږ د ویپان لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي بلکې کولای شي چې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ مطالب او نس پروګرامونه خبرونه لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره پیدا کړئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا ته د خپل دویم رسمي سفر په ترڅ کې په وارسا کې له خپل پولنډي سیال سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته ویل چې امریکا په اروپا کې د ثبات او امنیت ټینګښت ته ژمنه ده. نوموړی تېره شپه د پولنډ پلازمېنې وارسا ته ورسېد او ټاکل شوې د نن ورځې په اوږدو کې د پولنډ خلکو ته ټلویزیوني وینا وکړي. نور تفصیل له فریبا ظاهر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اروپا ته د خپل دوهم رسمي سفر په ترڅ کې د پولند له ولسمشر اندري دودا سره ولیدل او د مرکزی اروپا د ثبات د ټینګښت او د روسیې د کړنو د مخنیوي په برخه کې د خپل همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر ټرمپ له شغلي دودا سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل امریکا په مرکزی اروپا کې د سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې ژمنه ده او د روسیې لخوا د بې ثباته کولو کړنو په ځواب کې به د پولنډ سره یو ځای کار وکړي.
for every member of the NATO alliance by being one of
ډونالد ټرمپ په پام کې لري د ټلویزیون له لارې هم د پولند خلکو ته وینا وکړي. په مې میاشت کې اروپا ته په خپل لومړني رسمي سفر کې ډونالد ټرمپ د ناټو پر ائتلاف انتقاد کړی و چې د خپلو دفاعي لګښتونو په برخه کې سمه ونډه نه ده اخیستې. ولسمشر ټرمپ د ناټو ائتلاف په برخه کې د واشنگټن د ژمنو په اړه وویل، له ناټو او پولند سره زموږ قوي همکاري د جګړې د مخنیوي لپاره ډېره مهمه ده او دا تضمینوي چې د لویو ځواکونو ترمنځ جګړه هیڅکله اروپا نه اغیزمنوي او نړۍ به یو امن او ښه ځای وي. د پولند دفاع وزیر وړاندې ویلي و چې د امریکا متحده ایالاتو موافقه کړې چې د پاتریوت راکټي دفاعي سیستم به پر پولند وپلوري او د هغه د پلورلو توافق پولند ته له رسېدو سره سم ډونالد ټرمپ لاسلیک کړ. ولسمشر ټرمپ له اندری دودا سره په ګډه خبري غونډه کې د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه له ډیرو جزئیاتو پرته وویل، زه فکر کوم د روسیا و او فکر کوم احتمال لري نور افراد یا هیوادونه ووسي. ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې په وارسا کې په غسر مشریزه کې چې د پولند او کروشیا یوه ګډه پروژه ده ګډون وکړي. دا پروژه چې د دریو سمندرونو نوښت نمیږي په 2014 کال کې پیل شوې وه او هدف یې د هغو هیوادونو ترمنځ چې د ادریاتیک، بالتیک او توري بحیرې پر څنډو پراته دي سوداګریزي، بنسټیزې او د تیلو او هم په سیاسي چارو کې ګډې همکاري پیاوړې سي. ټاکل شوې تر دغې وینا وروسته ښاغلی ټرمپ له پولند څخه د جرمني هامبورګ ښار ته ولاړ سي، چیرې چې په پام کې لري د جی شل هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دغه راز ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ د جولای پر 8 نیټه یعنې سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل غونډې په څنډو کې وګوري.
دوستانو، وامه اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اروپا ته د خپل دوهم رسمي سفر په ترڅ کې په وارسا کې له خپل پولندي سیال سره تر لیدو وروسته په یوه خبري غونډه کې ویل چې امریکا د اروپا ثبات او امنیت ته ژمنه ده. دا د ازادۍ راډیو ده. اوس بلاړ شو چین ته. په چین کې چارواکي هڅه کوي چې یو داسې خارګوټی جوړ کړي چې د مځکې پر سر یا په نړۍ کې به لومړنی ځنګلي ښار وي.
چین چې ښارونه د هوا د خرابوالي له کبله په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه ورباندې کیږي چې چاپیریال ته زیاته پاملرنه نه کوي، په نړۍ کې د لومړني ځنګلي ښار په جوړولو پیل کړی دی. دا ښار چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو ښار کې جوړی شي. دا ښار چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایي کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استفانو بویری ارکیتی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او له چاپیریالي ککړتیا او پاک ښارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکی ښار به د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه ښار کې به شاوخوا 1 میلیون راز راز بوټي او 40 زره ونې کېښودل شي چې کاربن ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. په پیل کې مو تاجکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه او همدارنګه هلته د پاکستان او تاجکستان له چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه یو رپورت درلود. اوس په د سوتنو کابل خاریانو څرګندونې تاجکستان ته د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه وورو.
د افغانانو د کار زمينه مسيديږي د افغانستان ارتون کې د لپاره یو خلاص تر راوړنه بولم. زه نو په دې مورید د افغانستان رئیس جمهور د ارتون کې پلانونه ټول مثبت ارزیبي کوو.
نو مستری کولاره دغه پروژه کړه افغانستان لاري تیرش پاکستان ته یو خدغه ده چې د دې با افغانستان لاري تیریږي مالیه به ورکوي او د چې سم معلومات لم تقریبا 300 کیلو واټه د فکر کوم دومره افغانستان ته برق ورکوي. د ما فکر دغه ډیر ګټه ده.
مو پروژه چې اوس ولسمشر غنی تړون وی لسلیک شي ډیر ګټور دی افغانستان پر ځکه چې افغانستان د ټیکس مخلي کچی د پخوا د عملی شي وي او افغانستان بو لکه بهبود کړه وی لکه وسم نو وخت نه دی. ډیر خوشاله دی ولسمشر ملاتړ کو تر شی ولړیو ډیر ښه کړ دی. ډیر بیکار ځوانان چې هغه تم د کاریابی پیدا کیږي.
کاسا پروژه چې د هیواد اقتصادي پرمختګ او د ځوانانو لپاره د کارموندنې په پروسه کې او په نورو بیلابیلو برخو کې مهم رول لري. که چیرې موږ او تاسو د برق لخوا غټولې پروژې ته تطبیق کو، زه مطمئن یم چې موږ د نورو هیوادونو له ډیرو مشکلاتو څخه خلاصیږو. د ولسمشر اقتصادي پلان نه دی چې یو برخه یې د کاسا پروژه ده. دا د ټول هیوادوالو لپاره یو حیاتي موضوع ده.
دوستانو دا کاسا زر پروژی دا پرانستی پاڑا و تاجکستان تا دا ولسمشر اشرف غنی دا سفر پاڑمو دا زینو اوریدونکو سرګندونه در سره شریک کړي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې 4:00 بجې کیدونکې دی. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیله فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان ولسمشر نن د کاسا زر پروژې د غړو هیوادونو په غونډه کې وینا وکړه او له هغوی څخه یې غوښتنه وکړه چې د کاسا زر پروژه دې له یوه پلان او نظره په عملي کار بدله کړي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان هم په دې غونډه کې وویل چې د کاسا زر پروژه د جنوبي اسیا له هیوادونو سره مرسته کوي چې د برېښنا انرژي له کموالي سره د مخامخ کېدو په وخت کې د خپل مصارف ورباندې خپل اړتیا ورباندې پوره کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غني په دغه ناسته کې د تاجکستان له حکومته مننه کړې ده. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت هلته پوځي او هوایي عملیات ونه کړي د داعش وسلوال به دا ولسوالۍ ونیسي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ولسوالۍ وضعیت که څه هم اوس ښه دی خو که دلته عملیات ونیسي سقوط کولای سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د پولند په پلازمینه وارسا کې وویل چې هېواد یې په مرکزي اروپا کې د امنیت او سولې دفاع ته متحد دی. ټرمپ وویل متحد ایالات له پولند سره ګډ کار کوي څو د روسیې د بې ثباتوونکو فعالیتونو ځواب ورکړ سي. د امریکا ولسمشر نن وویل چې د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینې ته ډېر سخت ځواب په نظر کې لري. ټرمپ نن په وارسا کې وویل پر ټولو ولسونو غږ کوي چې د شمالي کوریا داسې ډېرو بدو اعمالو ته ځواب ورکړي. په کوټه کې نن ناڅرګندو وسوالو کسانو د بلوچستان د ملي ګوند د یو مشر ملک نوید دیوار ووژل. د کوټې پولیسو هلته ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو کسانو د ارباب کرم خان پر سړک پر دغه مشر باندې ډزې وکړې چې په دې پېښه کې یو بل سړی هم وژل شوی دی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ترکیه امنیتي ځواکونو په ترکیه کې د دوی د دفتر مشر او د بشري حقونو یو فعال نیولی دی. د ترکیه پولیسو تر اوسه د دغې مسلې په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو مخکې له دینه چې کور کلی اونیس پروګرام در تخپور کو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام راواخلو. پام وکړئ څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنې هنداره.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د کرکټ بورډ مسؤلینو خپل شپږ میاشتنی راپور او د څنګې د راتلونکو دریو کلو لپاره خپل کاري پلان له رسنیو سره شریک کړ. د دغه بورډ مشر عاطف مشال نن یوې خبرې ناسته وویل چې کرکټ بورډ په تیرو شپږو میاشتو کې په اداري کورنی کرکټ تاسیساتو او پرمختیایي برخو کې ډېر کارونه کړي دي. مشال زیاته کړه چې د نور پرمختګونو تر څنګ یې په تیرو شپږو میاشتو کې د کرکټ د ودې لپاره یوه درې کلنه ستراتیژي هم جوړه کړې ده. د زیاتوي چې په راتلونکو درې کلونو کې به په هرات، بلخ او بامیانو کې درې نړیوال لوبغالي هم جوړ کړي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مسؤلینو له ورزشي ادارو غوښتل چې معلومات ته د لاسرسي قانون دی په بشپړ ډول عملي کړي. د دغه فدراسیون مشر سایه ځلان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یو شمېر خبریالان معلومات ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري چې دې موضوع د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې جوړ کړي دي.
له ورزشي ادارو نه په جدي توګه باندې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي او معلومات ته د لاسرسي قانون چې کوم دی هغه په بشپړ ډول باندې عملي کړي.
ښاغلی ځلان زیاتوي چې یاد فدراسیون د ورزشي خبر اعلان لپاره یو دفتر هم پرانیست چې اوس دوی کولای شي د ورزش په برخه کې خپل څېړنیز راپورونه ښه او په اسان ډول جوړ کړي. ورسته خبر ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤل وایي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو لپاره د لوبډلو د انتخاب په دوام د سیمرغ البرز لوبډلي تشکیل بشپړ شو. د دغه فدراسیون تخنیک ډایرکټر تایر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبډلي د انتخاب لپاره د شمال په 50 زنونو کې سیالي ترسره شوې چې شپږ ویشت غوره لوبغاړي ترې وټاکل شول. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ شپاړسم پړاو تر یوې نیمې میاشتې په کابل کې ترسره کیږي او له دې وړاندې د ځینو نورو زنونو لوبډلې معلومې شوې دي. د خبرونو پای
دوستانو دا خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی اونیزو پروګرامونو تر ازو د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ځنګړې پروګرام وړاندې کوو. ورپسې کور کله له یاده مباسې
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده، نو ځکه څومره چې پاک لوغه ګیګوله به هم کم وي. د پولیو ناروغي مخنیوی یوازې په دوه څاڅکي واکسین سره کیدلی شي، هغه هم په وړیا ډول. خو ځینې کورنۍ د بې پروایی، ځینې د ناپوهي او ځینې هم دا چې فکر کوي واکسین حرام دی بچو ته نه کوي. دا چې د اسلام له نظره روغتیا څومره مهمه ده، نن له دیني عالم احسان الحق حنفي سره ورباندې غږیږو. دوی په خپله د پولیو پاک معلومات راکوي.
پولیو اصلا یو داسې ناروغي ده چې ظاهرا په نظر باندې نه معلومیږي، یو ناڅاپي حمله کوي د انسان په وجود باندې. د وجود یو تعداد غړي لکه لاس یا پښه، کله یوه برخه کله دواړه برخې هم کولی شي چې تر تاثیر لاندې راولي، او کله داسې هم کیدلی شي چې پوره نیمایي وجود د انسان تر خپل اغیز لاندې راولي او د پولیو په مرض باندې انسان اخته شي. او اکثرا پولیو یو داسې مرض دی چې د 15 کلونو نه ښکته او ټیټو ماشومانو باندې اغیزه کوي.
بله،
د هغې یو لامل دا دی چې د هغې وجودونه کمزوري او نازک وي. پولیو هغه میکروبی برخه ده چې دغه سي اطفال زر تر اغیز لاندې راوستل کیږي، او ډیر کرته په هغه ځایونو کې موجودیږي چې هلته نظافت په سي شکل مراد شوی نه وي.
له پولیو نه د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟
د پولیو د مخنیوي لپاره مختلف لارې دي چې باید په کار واچو، چونکه پولیو خپل یو مرض دی.
بحلی،
او د مرض په مقابل کې مونږه طب لرو، او د طب دوه مهمه برخې دي چې یوې ته معالجوي طب وایي او دویم ته وقایوي طب وایي. دا مسلمه ده چې له معالجوي طب څخه وقایوي طب مهم دی. د دې لپاره چې د پولیو مخه مو نیولې وي، باید له ابتدا نه هغه څه وکړو چې د پولیو اصلا له محیط نه ورککو، پولیو له سیمې ورککو. د دې لپاره نظافت ډیر مهم دی، د ماشومانو پاک ساتل مهم دی، په پاکو ځایونو کې د هغوی ساتنه ډیره زیاته مهمه ده، خپل محیط ډیر پاک ساتل پکار دی. له هغه ځایونو نه چې ګندګي پکې موجوده وي، چټلې اوبه په ځینو ځایونو کې ودرېږي، نور داسې چټل شیان هلته موجود وي، پولیو په دغه ځایونو کې ډیره زیاته پیدا کیږي، او دغه خلکو ته پولیو هم ډیره زیاته لګیږي. ډیر خوراکي شی نه دي چې له هغې نه هم باید انسان ځان وساتي، چې دا هم کله کله پولیو په تنفسي شکل باندې انسان داخل ته انتقالیږي. او دا
څومره رول درلودلی شي په دې کې چې له پولیو نه مخنیوی وسي؟
واکسین، خصوصا د پولیو ضد واکسینونه، دا هم د وقایوي طب یوه مهمه برخه ده. کمنګ چیرته خپل اطفال د لومړی ورځې نه چې تولد کیږي او هغوی د پولیو ضد واکسین ورته وشي، او بیا هغه کم ترتیب چې د طب د برخې ډاکټر صاحبانو دې لپاره جوړ کړی دی چې په میاشت کې، په دوه میاشتو کې، بالاخره تر کلونو کال پورې باید دغه ټول سو واکسینونه چې دي هغه تطبیق شي، او بیا د هغې نه بعد هغه هر میاشت کې قطرې د اوس د کمپین په شکل باندې هلکان او انجونې ګرځي په کورونو کې او ته تطبیقوي. نو که دغه شی په صحیح شکل باندې تطبیق شي، نو د پولیو مخنیوی کاملا کیدلی شي. او که چیرته موږ په دې کې غفلت وکړو او دې ته متوجه نه شو، نو پولیو په ټولنه کې همداسې ژوندی پاتې کیدلی شي. او چې کله ژوندی پاتې شو، نو همیشه د دې د حملې انتظار باید موږ تاسو
او زیان به موږ تاسو ټول ته رسیږي. اوس که په دې خبرې وکړي چې د اسلام له نظره روغتیا ته پاملرنه څومره مهمه ګڼل شوې ده؟
د اسلام د سپېڅلي دین له مخې صحت د انسان صحت هغه مهمه برخه ده چې حتی ډیر کرته اسلامي او قرآني شرعي احکام د انسان صحت پورې اړه لري. که انسان صحتمند و نه وسی، نو کېدای شي د ډېر احکام الهي په ځان تطبیق نه کړی شي. که یو څوک شل او شوټ وي، نو څنګه به دی په مانځه کې قیام وکړي؟ څنګه به دی رکوع وکړي؟ څنګه به دی د نور عبادتونه په صحیح شکل پر مخ ویسي؟ که انسان د کامل صحت څښتن نه وي، څنګه به د روژه ونیسي، څنګه به د حج وکړي. د دې لپاره چې مونږ د اسلام په احکامو باندې صحیح عمل وکړو، نو د هغې لپاره یو کامل صحت ته اړتیا ده. او کامل صحت نه یوازې چې زمونږ فزیکي وجود لپاره مهم دی، زمونږ د رواني حالت لپاره او زمونږ د عقلي برخو لپاره هم ډېر زیات مهم دی. دا مشهور ده چې العقل السلیم فی جسم السلیم، سم او درست عقل هغه په روغو جسمونو کې موجود وي. که انسان شل او شوټ وي او خپل پر رواني امراضو باندې اخته وي او ځان ته د تل لپاره په تشویش کې وي، باور وکړي چې د هغه عقل هم ناقص وي، ځکه هغه زر عصباني کېدلی شي، د هغه رواني حالت ډېر خرابېدلی شي. دا چې په اسلام کې د صحت برخه څومره مهمه ده، د قرآن کریم ډېر آیاتونه په دې دي چې موږ له ځینو خوراکونو منع کیږو. صحیح ده، الله تبارک و تعالی وایي کلوا ما فی الارض حلالا طیبا، هغه څه چې په ځمکه کې دي تاسو یې خورئ، نو دوه شیونو ته پام وکړئ چې حلال وخورئ او طیب وخورئ. حلال د حرام په مقابل کې راځي چې شرعي بڼه لري، او طیب د چټل په مقابل کې راځي چې دا ظاهري بڼه لري. نو لکه څنګه چې د حرام خوراکونو سره د انسان په ایمان او عقیده او عمل کې نقص پیدا کیږي، همدغه سه له چټل خوراکونو سره د انسان په وجود باندې ناوړه اغیزه کوي او هغه وجودونه له منځه وړي، خرابولی شي. ډېر کله د انسانانو په وجودونو کې میکروبونه داخليږي او د خوراکونو سره داخليږي. میکروبونه بیا باعث د داسې یو قسم لایلاج امراضو کیږي چې حسدوي بیا نشته، مثال لکه ایډز.
په ځینو کلیوالو سیمو کې په ټوله کې واکسینونه خو بیا د پولیو واکسین ماشومانو ته نه لګي، دوی سره داسې یو ذهنیت پیدا شوی چې وایي دا حرام ده. په دې اکله تاسو څه وایي؟
یو شرعي قاعده دا ده چې اصل پاشیو کې اباحت دی، یعنی به کوم شي کې چې موږ او تاسو معلومات نه لرو هغې ته باید موږ د مباح حکم ورکړو. مباح یعنی جایز. که معلومات لرو چې دا حرام دی خو صحیح ده، که معلومات لرو چې دا حلال دی خو صحیح ده. په اسلام کې حلال او حرام څرګند او روښانه دي.
او له خپل زړه نه چې غږیږي هغه څه رقم
نه زم دې ته راځم. اوس یو څوک نه دینی عالم دی او نه د طب د برخې متخصص او ډاکټر دی، که چیرته یو څوک په احکامو پوهیږي او شي ته حرام وایي خو دینی عالم بی، شرط دا چې دینی عالم بی، ده به اسلامیت لوستلی وي، ده به په حلال او حرامو پوهیږي، ده به قرآن لوستلی وي، ده به حدیث لوستلی وي، ده به اسلامي فقه لوستلی وي، تر څو چې پوه شي چې حلال او حرام څه شی دي. که دینی عالم نه وي نو باید یو ډاکټر وي. ډاکټر د دې خبرې متخصص دی، په دې باندې پوهیږي چې کومه دوایی په کومو حالاتو کې د کوم مریض لپاره مفیده ده، کومه دوایی د یو انسان لپاره مضر او خطرناک تمامېدلی شي. یو څوک چې نه یې طب لوستلی ده او نه یې اسلامیات لوستلی دي، دی له کومې مرجانه دا خبره کوي چې دا حرام دی؟ زه چې څومره معلومات لرم، په دې مې څومره معلومات کړي دي، پلټنه مې کړې ده، تحقیق مې کړی دی، د پولیو ضد واکسین له څلورو شیانو څخه جوړیږي. اوبه دي، مالګه ده، وژل شوي یا کمزوري شوي میکروبونه دي، او بل په دې کې انټي بیوټیک دي چې موږ یې په دوامدار شکل باندې د مختلفو امراضو لپاره له هغې نه استفاده کوو. نو کله چې یو چاته په دې مورد باندې کاملا معلومات نشته، د دې په اجزاو نه پوهیږي، زه هیله کوم له دغسې ورونو څخه چې په دې مورد خبره ونه کړي. بعضې وخت کې یو څوک ډېر عادي خبره کوي خو ډېره خطرناکه تمامېدلی شي. حلال شي ته حرام ویل دا باعث د کفر د انسان ګرځي، باعث د کفر ګرځي انسان لپاره، او حرام ته حلال ویل دا هم باعث د کفر ګرځي انسان لپاره. یعنی خدای مکه چې موږ په یو داسې خبره چې ډېرو ته متوجه نه یو او له ایمان او اسلام نور پسې خلاص نه شو، نو زه له دې خپلو هیوادوالو هیله کوم چې تر څو مو په دغه مورد باندې کاملا تحقیق نه ده کړی، معلومات مو نه دي راټول کړي، هغه تبلیغات چې د افغان ملت دښمنان یې کوي، د دې لپاره چې موږ او تاسو باید د تل لپاره همداسې محتاج او معیوب او کمزوري او ضعیفه پاتې شو، او هغوی په مختلفو لارو باندې مغواړي چې افغانان همدغسې شاته پاتې خلک وي، تل لپاره محتاج وي، دنیاوالو ته د خیرات کچکول نیولی وي، نو دا هم یو ذریعه ده چې موږ همداسې پاتې شو. زه په خپلو ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې دغه تبلیغاتو ته باید د پای ټکی کېږدي.
په خپله کورنیو ته څه پکار دي چې خپل ماشومان باندې دغه واکسین وکړي؟
د والدینو فکر همدا وي چې د اولاد لپاره د ژوند ښه زمینه مساعده کړي. تاسو باور وکړئ چې که یو مور خپل طفل په رحم کې ګرځوي، نو یو پلار په مغزو کې ګرځوي. له هغې ورځې چې یو مور په یو ماشوم حمل اخلي او له مور سره هم یو فکر وي، نو همدومره فکر د پلار په دماغو کې مشته چې زما ماشوم به پیدا کیږي، دا به پالم، دا به تربیه کوم، دا به لویږي، دنه به یو شخصیت جوړیږي، د لپاره د کور امکانات برابروي، د خوراک امکانات برابروي، د تعلیم دغه وس نه دی، د په اعصابو کې، د په مغزو کې دغه ماشوم پروت دی. یعنی دغه زحمت یوازې مور نه ګالي، که مور په فزیکی لحاظ باندې ګالي نو پلار په فکری لحاظ باندې دغه زحمت ګالي. کله چې زمونږ والدین په دغه فکر باندې دي چې هم فزیکی زحمتونه ګالي او هم فکری زحمتونه ګالي، موږ د تل لپاره کوشش کوو چې اولادونو ته ښه اقتصاد جوړ کړو، اولادونو باندې ښه تعلیم وکړو، اولادونو ته ښه لباس برابر کړو، اولادونو ته ښه خوراکونه برابر کړو، اولادونو ته ښه کورونه بنګلې برابرې کړو، د ژوند ټولو امکاناتو ته برابر کړو. زه هم چې د دې ټولو نه د ماشوم لپاره د اولاد لپاره د صحت برخه تر هر څه مهمه ده. که چېرته دی سالم نه وي، دی صحیح نه وي، دی به څه تعلیم وکړي؟ دی په هغه ښه بنګله باندې څه وکړي؟ دی چې مایوبه دی او دی چې معذوره دی، دی د بل په اوږو سپور دی، که دته هر څومره ښایسته لباسونه واغوستلی شي، زه فکر نه کوم چې دغه رواني حالت دی تداوي کړی شي. نو د دې ټولو نه وړاندې د پولیو ضد تداوی چې مفت کیږي په افغانستان کې، والدین باید په دې کې هیڅ نه غفلت ونه
کړي. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د پولیو یا فالج د ناروغي په اړه معلومات له دینی عالم احسان الحق انفي څخه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي پزینو کورنوي کې چکل نوې موسم نړۍ ته راځي ترغلوې ته ولې پاملرنه نکېږي
نو څنګه سړې بردن یا ناس یا کور ته لړ چې هغه ورته شین خان دی ورته لسنه چې خپل چې دلته ټول توجه د ځان ته راجذبي
دلور او زوی ترمنځ توپیر کول شرعي او ټولنیز نظر څنګه دی
نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قایل وي دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعي افتخار را منځته کی چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي
طالب زفر شته مرسل باندې کوم او ریدلې پر تاسو قدر من اوردونکو خل تاسو هم لیدلې وی چې په زینو کورنۍ کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي ترغلوې ماشوم لپامل ویږي ارواپوهان وایي چې د کورنۍ دا کار دي سبب کیږي چې د لوی ماشوم لنوي زیږیدلې ماشوم سره اوقته پیدا شي بیا نو هغه وی چې په پټه ښکارا لځان نه کوچنی ماشوم وهي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي په فایل کې دی غوښمنډو خبري او ورو چې لوړ د پیښو سره مخ شوي دي
موبایل اخیستو دغه په سره وغلې او دغه مغز او وینه سره ګډ وټ سی ول سي چې امکانات نو ساد جوړ سي دا مشه روره کړه کشر سره دا ماشوم نو سپداسه ول دغه سره کینه پیدا سي او دغه من سمور یو د ډیر نازور کو او یو غو ناز د لاس نس برابر مورې
کومینا مینا چیرا ګوري
اڅ ورن راکل کوټه چرا بغا ځیل وکول جنگ وکول چې ته دغه راغلی د کوټه چې مور کوټ راغلی ول بل کوټه نه پورت بغا کوي ځنګو چرا واسي سترګو ته ګوتې راچې را تر واسي څو څو د فیم پیګر کړه دغه کارونه کوي
پیخیږي سی هغه ماشوم لغبل ماشوم سره زد کوي موقع پیدا کړی د چاقو په غاړه تیر کړی هغه چاقو تیز و دوه شاید تاسو تیر کړی مګر مری ورته پریکا کړې وه او شپخانې نه ده رسېدلې
دا چې ولې ځینې کورنۍ د اول ماشوم په مخ کې دوهم ماشوم نازوي او ډېرې مینه ورکوي د کابل اوسېدونکی امان وایي چې دوهم ماشوم په خپله ځان خوږوي
چې هغه دوه کلن درې کلن کېږي او دا بل یو کلن کېږي په دغه وخت کې دا یو شیرینی لري نو څنګه سړې بردن یا ناست یا کور ته لاړ چې هغه ورته شین خان دی ورته لاسونه چې خپي اچوي دلته هغه اولنی ماشوم ته دومره توجه نه وي ټوله توجه دا ځان ته راجذبوي زما هم نوی چې راځي زه هم چې بے تفاوت پاس مگر لیکن چې هغه مور راوړي زما تنګ کې واچي هغه اولنی ماشوم هغه سره مې توجه ورځ په ورځ باندې چې تلویږي کمیږي بیا چې څه وخت بل پیدا شي دا د منځځي همداسې
که چیرې په ماشومتوب کې د دوو ماشومانو ترمنځ فرق راشي د وړکي ډیر خیال وساتل شي لوی داسې کینه اخلي چې بیا یې په ځوانۍ کې هم نه هیروي. ارواپوه ایمل سپای وایي چې لوی ماشوم دې په ډیره مینه وپوهول شي چې نوی پیدا شوی ماشوم د ده ملګری دی سات به ورسره تیر وي.
دلته عقدې رامنځته کېږي، حسد رامنځته کېږي، تقابل رامنځته کېږي. په بعضې کورنیو کې چې نوی ماشوم وزېږي وړ یا زوړ ماشوم ته زیاته توجه نه کېږي. دلته مراحل مختلف د رشد او د نمو مراحل دي، لکه څنګه چې جسم رشد کوي نمو کوي روان هم نمو کوي، نو د هرې مرحلې په مطابق باید جواب ورکړل شي. چون د خلکو منځ کې پوهاوی نشته دی، نو داسې کوي چې بیا یو ماشوم ته ډېره توجه کوي، هغه درېم ماشوم یا دویم ماشوم چې دی هغه یو قسم حسادت ته پیدا کېږي، کینه ورته پیدا کېږي، بغض ورته پیدا کېږي او هغه د خدای په شکل باندې عمل کوي او پراتلونکي کې کېدای شي یو شخصیتي ناروغ ته رامنځته شي چې هغه د حسادت شخصیت یا د پارانوید پرسنالټي ډیسارډر ورته وایي په هغې باندې اخته شي. راتلونکي بیا د خپلو امنوانو سره، د خپل ټولنې د غړو سره، د خپلو خلکو سره دی همیشه په حسد کې، په کینه کې او فوق العاده اجتماعي او ټولنیز مشکلات رامنځته کېږي. نو کورنۍ زما هیله دا ده چې هر ماشوم ته د هغه په انداز او د هغه په وخت کې جواب ورکړي او د هغې مثبته پاملرنه او څارنه وکړي. ماشوم باید دې ته آماده کړل شي، دا وپوهول شي د تا نه کوچنی ده، ډېر په مینه، ډېر په محبت، نه په تشدد سره او نه په بې تفاوتۍ سره.
درنو اوردونکو، د پر لپسې ماشومانو له توپیر نه راګرځو کسانو ته چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي. د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دا کار هم انجونې له رواني پلوه له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې ولې ځینې کورنۍ له لور نه زوی ته ترجیح ورکوي لاملونه ډیر دي، خو یو علت یې دا دی چې دوی فکر کوي چې زوی یې د زړښت له کړه ده، لور دې پردي کور وي، یو ورځ به ارومرو نه ځي. په هر صورت له خلکو اورو چې دوی په دې اکله څه وایي. د ننګرهار د کامې اوسېدونکی عبدالواجد واجد په ظاهره وایي چې د تلور او زوی فرق نه لري، خو له خبرو ښکاري چې داسې نه دی. ورته غوږ شئ.
زما خو شکر ده د لوڼو نه زامن زیات دي، اوس مې فعلا دلته دوه لوڼې دي، تر بیا معلم کېده او بله تقریبا په څلورم صنف کې ده.
فرق کوي د لور زوی ترمنځ؟
هېڅ فرق نشته، ځکه زه ډېر سخت د دې طرفدار یم چې زما اولادونه د لوڼې وي که نرم وي عالي تحصیلات وکړي، لوڼو ته زیات ارزښ ورکوم.
تاسو وایئ د لور زوی ترمنځ فرق نه کوي که نه؟ مګر په شودي خبرو کې مې لیدلي چې ما شکر ده له لورګانو
نه زامن دي. دا خبره هم څنګه وکړه؟ نو خبره دا ده چې سړی خو په هر حالت شکر وباسي که نه؟ زه به عمل د شکر دې دپاره ښه دی چې خدای دې پکې کمبوت نه راولي،
یعنی فرق نه کوي.
نه نه هېڅ فرق نشته، ځکه زه ډېر سخت د دې طرفدار یم چې زما اولادونه د لوڼې وي که نرم وي عالي تحصیلات وکړي. حتی زه داسې فکر لرم چې لوڼو ته زیات ارزښ ورکوم، یعنی د زامنو نه کمه نه ګڼم.
له پخوا زمانې راهیسې د لور او زوی ترمنځ فرق کول په کلیوالو سیمو کې زیات لیدل کېږي. د علومو اکاډمۍ له علمي غړي نصرالله زرمتي نه مو پوښتلي چې علت یې څه و او څه ډول فرقونه کېدل.
فرق په دې کاوه چې په هغه وختو کې تربګنۍ موجودې وې. تربګنۍ په دې معنی چې وایي ورور ته بې زوی مه سې، تربر ته بې وروره مه سې. زوی ملاتړ و، اما لور یې د پردي کور ګڼاله. په دغه نسبت باندې به کله چې د چا په کور کې زوی وسو نو بیا به یې ټوپک ډزونه به یې هم کول. په اوله ورځ باندې به یې کلیوالو ته مېوې ورکولې، په درېیمه ورځ باندې یې نوم پېښو، حتی پسی الاله او ملا به یې راغوښت، کلیوال یې مشران راغوښت. اما متاسفانه چې په لور باندې به تنه مور د مور له خوا یوه کلیوال ښځه به یې راغوښتې وه، ډېره بسیطه یا لنډه میله به یې پې کوله. متل ده وایي وخوره ګلبخور چې خدای در کې د مینې میراثخور، یعنی میراثخور ته ټول خوشحاله کېدو. نو په لور باندې متاسفانه چې د دې میراث نه ټینګېدو، په دې نسبت باندې تر لور نه زوی ته خوشحاله و.
عبدالقیوم چې په اصل کې د کونړ اوسېدونکی دی خو اوس په کابل کې اوسېږي وایي کوم حق چې شریعت انجونو ته ورکړی دی هماغه خپلو لورګانو ته ورکوي، ځکه چې د لور او زوی یو ډول ګران دي.
زه اصلا د زوی او د لور ترمنځ توپیر نه وینم. په دې معنی زما په جایداد کې، زما په میراث کې چې څومره شریعت زما لور ته ورکړی دي هماغه ته کاملا ورکوم، څومره چې زوی ته ورکړی دي هماغه زوی ته ورکوم. د لباس په دغه کې کراشو نو چې کم لباس زه لور ته کوم هغه لباس ما زوی ته نه دی کړی. فرضاً زما دوه لونه لرم، د هرې لور چې مې دا اوس هم پوښتنه وکړم تر اتلس سو شل جوړو یې کمی نه دي، خو کېدای شي زما د زامنو بیا د جوړو شمېر د شپږ اتو نه سلیر نه وي. ښکاره معلومه ده چې دلته مې لور ته ترجیح ورکړه. همدغسې په تحصیل کې زه د لور او د زوی توپیر نه کوم. زوی مې اقتصاد پوهنځي نه فارغ دی، خو په مقابل کې مې لور دغه د سکل په پښتو ادبیاتو څلورم کې ده، یا مې بل لور پرځن سکل په یولسم کې سبق وای. نو د دغه حقوقو په حساب باندې زه کاملا دواړو ته په یو سترګه ګورم، خو د دې نه سترګې نشو پټولی چې زموږ په ټولنه کې لا د اوسه پورې یو څه توپیرونه شته، او دا توپیرونه د پخوانه وو تر اوسه پورې شته. سړی باید ډېر سطحي ونه بولي چې دا توپیرونه ولې وو، ځکه د ټولنې هغه ابتدایي وخت نه کله سړی تاریخ مطالعه کوي ضرورتونه مغسی دا چې ولې نرته ترجیح ورکوله خپل لاملونه لري. قبیلوي ټولنه وي او تربګنۍ وي او جنګونه وو او کور ساتنه وو او سیمه ساتنه وو او هیواد ساتنه وو، او دا دنده ښکاره ده چې تر ښځې نر خطر سره کولی شي، نو په دغه وجه باندې نرته ترجیح ورکوله.
اسلام هم د هلک او جلی ترمنځ توپیر نه خوښوي. د اسلامي برخې څېړونکی داود نظم وایي چې که څوک د خدای رضا غواړي نو د هلک او جلی ترمنځ د فرق نه کوي.
وګورئ چې د اسلام په اوایلو کې د ښځو د نر ترمنځ دومره توپیر و چې د چا به نجلۍ ماشوم پیدا شه هغه به یې په خاورو منډله، خو چې هلک ماشوم به یې پیدا شه نو بیا به افتخارونه کول او زیری به یې کول په نورو باندې. چې کله د اسلام مبارک دین ټولنه رڼا کړه، ذهنیتونه یې رڼا کړل، خالق تعالی و فرمایل چې بأي ذنب قتلت، په کومه ګناه سره دوی وژنئ، دا هغه د توپیر له منځه تګ آواز و په حقیقت کې چې دا دواړه د تاسو اولادونه دي، په تاسو یې خوراک او پوښاک روزنه او لویول فرض دي. او همداسې د رسول صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته که ښه ملتفت شو، نو ډیره ټولنه په دې تشویقوي چې تاسې ښځې ماشومان کولرئ که درې نجونې لویې کړئ، یعنی خپل اولادونه مو وي هغه با تربیه سالم لویې کړئ، نو تاسې جنت ته داخلیږئ. نو بیا یو صحابي پوښتنه وکړه چې وایي که دوه نجونې هم یو څوک با تربیه او سالم وروزي لویې کړي بیا هم جنت ته داخلیږي؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بله، او که دوی هم لویې کړي نو جنت ته داخلیږي. که دې ته متوجه شو نو دا ټولنې ته یو ښه درس ده. نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قایل وي، دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعی افتخار را منځته کړي چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خزان دیا نو خلقم
کمال پارا بس دے خزان دیا نکھر کم عشق نام رادا تاس پغام مسر کم کس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کھا